سلامونه وخت په کابل کې د ورځې 2 بجې شوې د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې پر یوې ځنګړې روغتیایي موضوع باندې یو متخصص ډاکټر سره پر خبرې اترې وشي خو لاغه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمه ونړي خبر نوړاندې کوي
السلام علیکم په فایل کې د خبرونو سرلیکونه د ولسمشری د انتخاباتو حساس مواد د هیواد له ټولو ولایتونو څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلی دي د ننګرهار سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې د اچین ولسوالۍ په سلو کې 15 نوي سیمې د داعش ډلې له وسلوالو پاکې کړي دي او نوی ډیلی هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه نه ده ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته ولاړ شي بشپړ خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د میزان د شپږمې د انتخاباتو حساس مواد د هیواد له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبیح سادات ازادۍ راډیو ته وویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومتریک وسایل شامل دي
د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس لتلور د شو ولایتونو څخه زمونږه اساس تو کی چې پغې کې تی بي کڅوړی او بایومټریک ماشينونه دي مرکزی کمیسیون ته را رسیدلې دي
ښاغلی سادات وایي دا مواد به د ملي او نړیوالو څارونکو پر وړاندې خلاص او د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته به واستول شي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان همدار زیاته کړه چې د اتو ولایتونو د نتایجو فورمونه د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته استول شوي تاکل شوي چې د میزان د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې په 28مه او وروسته یې د لړم په 16مه نیټه اعلان شي د فاریاب چارواکي په یو هوایي حمله کې د شیرین تګاب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل د شیرین تګاب لپاره د طالبانو ولسوال نوراغه وسیق له خپلو څلورو ملګرو سره په یو هوایي حمله کې ووژل شو
دا ملا نوراغا وسیق
د شیرین تګاب لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال و نوموړی له ملا شاولی سره چې په سعادت مشهور او د عشر و زکات د ټولولو مسؤول و او د ملا هدایت الله په نوم د طالبانو د سری قتل یو سر ګروپ او دو ساتونکو سره یو ځای ووژل شو د ښاغلي یورش په وینا دا کسان د کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته په داسې حال کې چې په یوه سراچه موټر کې ششپر نومي کلي ته روان و په هوایي حمله کې په نښه شو د ننګرهار سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې د اچین ولسوالۍ په سلو کې 15 نوي سیمې د داعش ډلې له وسلوالو پاکې کړي دي د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي دي چې اوس مهال له دې سیمې څخه د ماینونو پاکول او د بندو لارو خلاصول پیل شوي دي څو بې ځایه شویو کورنیو ته په خپلو مینو کې د بیا میشتیدنې امکان برابر شي په خبر پانه کې د پوځي قمندانانو له قوله یادونه شوې چې په اچین ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې پر دې سربیره سلګونه ماینونه هم کشف او شند شوي دي لازادۍ راډیو خبرونه اوري نوی ډیلی هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه نه ده ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر ته ولاړ شي د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي سناتور کریس وان هولن چې د کانګرس له یو پلاوي سره هند ته تللی او د تعلیمي چارو یو فعال سندیپ پانډې پرون وویل چې د هند حکومت دوی پرې نه ښودل چې کشمیر ته ولاړ شي هولن په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل غوښتل یې چې د حالاتو د ارزونې لپاره د سیمې ته ولاړ شي امریکایي چارواکو د کشمیر پر اوسیدونکو د ځینو محدودیتونو د لګولو له کبله پر هند انتقاد کړی او د دې محدودیتونو د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې پانډې هم په نوې ډیلی کې یوې خبري غونډې ته وویل دای او نور فعالان د حقیقت د موندلو لپاره کشمیر ته تلل خو پرې نه ښودل شول چې د کشمیر د مرکز سرینګر له هوایي ډګر ووځي په اګست میاشت کې د هند اساسي قانون د 270 مادې د لغوه کېدو په نتیجه کې له کشمیر څخه د کورواکۍ په ګډون ځانګړي امتیازونه واخیستل شول استرالیایي بلاګ لیکونکي جولی کینګ او مارک فرکین په ایران کې له بنده تر خوشي کېدو وروسته د استرالیا په پرت ښار کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شول دا جوړه چې یوه میاشت د ایران په محبس کې تیره کړه ظاهرا د یوې تبادلې په نتیجه کې خوشي شوي دي استرالیایي چارواکو نن تایید کړه چې په هماغه ورځ چې ایران د استرالیایي میرمن او میړه وبخی په هغه ورځ چې ایران د استرالیایي میرمن او میړه خوشی کړل، دوی هم یو ایرانی څیړونکو په کوینزلند کې لڅ باندې یو کال باندې ورسته خوشی کړ. استرالیا په کوینزلند په انتون کې د سرطان د ناروغي څیړونکو 38 کلن رضا دهباشي د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې ورسته له هغه ونیو چې متحده ایالاتو یې د ورس پر لوغښتنه وکړه. امریکا پر دهباشي تور پورې کړی و چې ایران د پوځي الکترونیکی وسایلو په قاچاق کې لاس لري. او په کاسو کې نن خلک له وخت مخکې پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي. د دې انتخاباتو پریکړه له هغه کمپاین ورسته وشوه چې د فساد، وزګارتیا او له ګاونډي هیواد سربیا سره د سولې موضوعات پرې حاکم و. هغه معامله چې که موافقه پرې وشي نو ښایي په ملګرو ملتونو کې د کاسوو غړیتوب ته لاره پرانیزي. د کاسوو د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشره والدیتی داکا له لومړنیو کسانو څخه وه چې نن په سیمه ییز وخت د سهار په 2 بجو یې خپلې رایې په پلازمینه پرستینا کې وکارولې. میرمن داکا د کاسوو له ټولو خلکو وغوښتل چې د ماښام په 2 بجو د پای د رای ورکولو د مرکزونو له بندېدو مخکې رای ورکړي. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره تر وسې د هیواد د وګړو د زیات ګډون غوښتنه وکړه. هغه پر فیسبوک په یو پیغام کې وویل چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې نوی حکومت باید د کاسوو د خلکو د ژوند ښېګڼې لپاره هڅه او له پرتو ستونزو سره مقابله وکړي. د کاسوو په انتخاباتو کې څه کم 2 میلیونه خلکو د رایه ورکولو په شرایطو برابر دي چې د کاسوو د پارلمان د 160 غړو د انتخاب لپاره رایه ورکوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت این هفته. از رادیو آزادی و میزبانی ما وگم جوار خیلی خوش آمدید. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد مشکلات روانی، راه های پیشگیری و اینکه چگونه تداوی می شود صحبت می کنیم. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صبح حکیم الله صالح، متخصص امراض روان و اعصاب، مهمان ما هستند و در مورد اختلالات روانی صحبت میکنیم. اما قبل از این که دکتر صاحب صحبت هایشون را آغاز کنند، گزارشی را با هم یک جا میشنویم که در این مورد قبلا تهیه شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حدود 46% افراد دچار پریشانی و حالت اضطراب هستند. با گفته دکتران متخصص، عوامل مختلف سبب افزایش اختلالات روانی نزد افراد می شود. دکتران متخصص میگویند مشکلات زیادی از جمله جنگ، ناامنی، خشونت های خانوادگی، مواد مخدر، مهاجرت ها و بیکاری سبب بروز اختلالات روانی نزد افراد می گردد. بشیر احمد سروری، مسئول دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه، در مورد این که چی تعداد افراد به این مشکلات دچار هستند میگوید.
وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2018 یک سروی را تکمیل کرد که 2 سال وقت گرفت و به سطح ملی تطبیق شد و ارقام دقیقی را در قسمت شیوع بیماری ها و مریض های روانی در اختیار ما قرار داد. جزئیاتش قرار ذیل است که مثلا اگر ما در سروی ببینیم 46% مردم مشکل روانی دارن، یعنی هنوز مریض نشدن و از خاطر این جنگ و پیامدهایش و فقر و بیکاری با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. از جمله 46 26%، یعنی تقریبا نیمش، به اندازه مشکل سپری میکنن که تا حد حدودی به کاروبار و زندگی خود نارست یا نارسایی نشان میدن. اما در قسمت مریضی ها اگر ببینیم، در حدود 4.8% مردم یا جمعیت مردم افسردگی دارن، در حدود 3.7% استراب یا تشویش داره، در حدود 1% مردم امراض شدید روانی دارن که ایجاب میکنه برشان دکتر متخصص و شفاخانه و بستر باشه، و در حدود 5.8% مردم اعراض علائم مریضی صدمه روانی یا تروما دارن، و به 1% افکار خودکشی دیده شده. مثلا در حدود 7.20% مردم افکار یا فکرهای در رابطه به خودکشی دارن، در حدود 7.39% این افکار را به یک پلان تبدیل کردن، و در حدود 3.42% پلان به حساب یگان اقدام کردن به خودکشی. این ارقام نتیجه سروی ملی صحت روانی است که در سال 2018 تکمیل شد.
دکتر بشیر احمد سروری میگوید فشارهای زندگی، عوامل ارثی و بیولوژیکی، فکتورهای مساعد کننده، فکتورهای تشدید کننده و فکتورهای مساعد کننده نیز سبب می شود تا یک فرد به مشکلات روانی مبتلا گردد. دکتر سروری همچنان میگوید زنان در مقایسه با مردان و اطفال در مقایسه با بزرگسالان بیشتر به اختلالات روانی مبتلا می شوند. به گفته دکتر سروری، معلولین، معیوبین، معتادین، افراد بیکار، مهاجرین نیست. از جمله قشر آسیب پذیر هستند که بیشتر به مشکلات روانی مبتلا می شوند. دکتر سروری شیوه تداوی اختلالات روانی را چنین بیان می کند.
باید اما تو بگویم که بعضی حالات در صحت روانی عامل مشخص نداره، مثل مریضای دیگه که ما او را توسط یک روش هدف بدیم و طور مثال میکروبی نیست که ما او را توسط یک دوا بکشیم. اکثرش مشکلات اجتماعی است، مشکلات ذهنی است، تنش ها است که ایجاب میکنه که روش های غیر دوایی زیاد کار گرفته شده، مانند مشوره دادن و روش های روان درمانی و کانسلینگ. و همین خاطر است که وزارت صحت عامه 850 کانسلر را تربیت کرد، در سیستم صحی پالوی دکترها موظف ساخت که هم روش دوایی را در حالات مثل درد و بی‌اشتهایی و بی‌خوابی استفاده کنه و هم روش غیر دوایی را در مقابله با مشکلات مثل بیکاری، فقر و خشونت های خانوادگی و خشونت های مبتنی بر جنسیت هم سازش و تطابق مردم بالا ببره. بنابراین روشی که ما استفاده میکنیم روشهای دوایی و روشهای غیر دوایی است.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه در حال حاضر 400 مراکز تداوی صحت روانی در سراسر کشور فعالیت میکند. وزارت صحت عامه در حالی از موجودیت مراکز تداوی مریضان اختلالات روانی در کشور سخن میزند که هنوز هم مردم در ولایات دوردست کشور از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. خوب شنوندگان عزیز، گزارش را شنیدیم. حالا شما هم اگر در این مورد سوالی دارید می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-235-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صیب شریک سازید. دکتر صیب به برنامه خوش آمدید و ابتدا اگر در مورد صحت روانی معلومات را یکنین.
تشکر. ما هم به نوبه خود به شما و همکاران شما و همچنان به تمام هموطنان عزیز خود سلام عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معلومات عمومی در مورد صحت روانی.
بسیار خوب، چون موضوع بسیار مهم است و یکی از بخش مهم صحت است که مردم و هموطنان ما زیادتر از دیگه جامعه رنج میبره از مشکلات روانی متاسفانه، ما قبل از اینکه به این روز توضیح بدم که ای کدام روز است، چون به مناسبت تعظیم روز هم از برنامه را شما تهیه کردین که روز جهانی صحت روانی یا World Mental Health Day. این روز تقریبا همه ساله از طرف انجام یا فدراسیون صحت روانی جهان یا World Federation of Mental Health تجلیل می شود که 10 ماه اکتبر می باشد و علت امی اهمیت به خاطر اهمیت نشاندن مشکلات روانی که دامنگیر از تمام جامعه و هر قشر جامعه و هر کسی است، یعنی هیچ کس مسئول از مشکلات روانی نمی باشد.
بله.
به صورت عموم اگر ما صحت روانی رو تعریف کنیم، صحت روانی میگه حالتی است که یک شخص توانایی خود را شناسایی نماید و قادر به سازش به فشارهای روانی باشد و همچنان شخص به طور فعال کار نموده و در جامعه خود را سهمگیر و نمود سازد. این صحت روانی میگم. یا به صورت اگر ما بگویم که یک جزء مهم صحت است، صحت روانی یک جزء مهم صحت است، میگه که وقتی که یک شخص فکر کردن، احساس کردن، رفتار کردن، درک کردن محیط و ماحول خود را بداند، این صحت روانی میگه. یعنی امی چهار بود دی بسیار مهم است: فکر کردن، رفتار کردن، احساس کردن و درک کردن که حالات و ماحول خود را درک کنه. یک چیزی که ما یادآوری کنیم بسیار مهم است و همانطور عزیز ما باید بدانم که صحت روانی یا کسی که میگه که مشکلات روانی یا تکلیف‌های روانی تنهایی نیست که کسی بگه که جنون یا دیوانگی است، بلکه مشکلات روانی بخش های مختلف دارد که متاسفانه هموطنان عزیز ما در این مورد معلومات کم داشته می باشه و یک نوع استگما یا نکلکه ننگ پنداشته میشه پیش مردم. به می خاطر است که مردم این مشکلات روانی را اصلا نمی پذیرد به خاطر عدم آگاهی آنها.
بله، تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. شنونده های ما روی خط هستند، میریم طرف شنونده ها که سوالایشون چی است. السلام علیکم.
و علیکم السلام. خوری سلامش
تست علیم شیخ براوانی تا بخیر رغلی میروانی و که نمره تا ویا ده کم زینه ده اری کنی ولی او بیادی پختنه مطرح کن.
خوری صدارت بازیم دی پکتیا ولایت نازخ پلا دینه دکتر سر نمیده پختنه ده اینی کلا چی اینی کمی دسی اپی کی وشی یا کم دسی خوابگان خبر یا جرسانه دلار یا خپلا پستر بسو گورو ما باز یا دسی اول د سیدا زرمې سیبل رقم شینیږي میږي وند شي واس حالات ملګ ګډوډ شي کله واره دا عمله د سیوایي روانې تیر شي او کله واره می وګورځي و چې می وګورځي نو دا نه سي غخونم ته چا مزبم ته چا مدا څه بس یو پنځل دقیقې دا سه خراب او په خپل حالات کې نو به چې سیک شوم هم در ټول بدن نه رسي درد کوي دا ورغله ما دا ډاکټر ته ورغله ما در شکر د درسته دي ته کابل کې دا دوه رقم بولې راکړي یعنی ګرال په نامه او ایوال په نامه وای دا خورا بس هغه چې خورونه بیا د سیلک سره کنټرول کیو او کله هغه نه خورونه بیا ما غسه ګرځو نو میږي دا چې د سینور حکومت تداوی کوم لارې شته.
اها ډیر زیاته مننه سید عارف زازه. ته په تمه اوسه ډاکټر صاحب دې پښتنو ته ځواب وای. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه زازه صاحب. یو خبره د موضوع د کنه چې د رواني ناروغي او کچیر تاسو څنګه حکایت کوي او څنګه متعبیروي یا توسع مقتدا خپل مشکل یا ستونزه وای فکر کوم دا یو ډیر تحلیل ته ضرورت لري ترڅو ځینې پښتنې د تاسو نه وشي. دا طبیعي خبره ده چې همدغه د هموږ هیواد کې متاسفانه چې وایي چې نیم نفوس نه زیات د موږ هیوادوال د رواني ناروغۍ نه رنځوړي او دا علت هم د خود لشه ده چې دوامداره جنگونه انفجارات او همدارنګه ظلم جبر بیعدالتي مهاجرتونه او فقر دا هغه اسباب دي چې دا ستونزې لمنه تخپل ویل چې کله یو انفجار وسی یا چیرته واقعا وسی نو واقعا ورسره د حالات را پیدا کیږي او دا اوس فرق کوي چې تاسو موږ له نږدې نه کوم ډاکټر ته ورشي او ټول هغه ستونزې او مشکلات تاسو لري ډاکټر ته قصه وکي پس لغنه به تاسو ته پیدا شي چې ډاکټر به تشخیص وکي چې تاسو ستونزې څه شي. په صورت دی ویلای شم چې دا کومه دوا چې تاسو درکړ شوې ده او کوم څه چې تاسو قصه کوي دا لږ سره تناسب نه خوري بیا هم پر صورت هغه به د ډاکټر صاحب قضاوتي متاسه کچیر مکمل او خپل ستونزه ورته ویلی ممکن د امغه پاسه تاسو دوا درکړ شوې پر صورت بیا هم کدی شي کچیر تاسو جوړ شوی نه یو ډاکټر ته نږدې ډاکټر ته ورشي او خپل ستونزه مکمل ورته وایي چې حالت سره غم پیهیږي څومره وخت نیسی او د واقعیا سره غم تاسو باندې تاثیر کوي.
بله ان شاء الله چې سید عارف زازی به د خپل پښتنو جواب اخیستې وي ور به شو نور اوریدونکو ته. السلام علیکم. السلام علیکم.
هلو
مهرباني وکې نمبره ته وایې ستاسو کوم ځای مو اړیکه نیولې. وعلیکم السلام. مهرباني څوک یاست کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ bale اړیکه یې پریش ولا بل اوریدونکو برا واخلو چې څوک ده. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوردان څار په جوړه په خیریت
په خیر اوسې په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني وکړه نوم درته وایا د کوم ځنه دی اړیکه نیولې؟
زه احمد شاه نوم ده په چې خدمت مابس ته تماس نیولې دی تا او ډاکټر صاحب سلام کارام ته سلامونه وړاندې کوم.
اها وعلیکم السلام احمد شاه د محبس نه. مهرباني وکړه خپل پوښتنه مطرح کړه.
زه دا رواني تکلیف کوم دا داستان وګورې خو ما تقریبا یو اتکال چې د رسپریډون په نامه و سپټالو تران او تا کولی خورم نو وس تر څو واسه پورې بل از خورم و چې دا کته کومه یو شپه و نو خند ټول په تن می داسې چې لکه برق چې می ورته بس دا سریز لکه برق فرم تن چې راکې متا کولی څنګه دې دا ما نوم را تکړې دې
خانه
و دا خانه و دا گیره خواه تاوانم را تکره دی
شاید
دکتر فضل تیبولا و ناسه هم دا ثابت
احمد شاه سمدا ته پته مو سره ډاکټر سره بدی پښتنو ته جواب وای مهرباني وکړئ ډاکټر سره
مننه احمد شاه ور د تاسو د سوال پک له باندې چې تاسو دوه قسمه دواګان تاسو نوم واخیست خوړی یو خبره ده چې تاسو بدی حق له باندې معلومات حاصل کو چې تاسو کوم ستونزه درلودله یا کوم ډاکټر تاسو دغه دوا درکړی ده د کوم ستونزې په اساس تاسو تجویز کړی ده یو د خبره دویمه د خبره ده چې تاسو وای اتکل زخرمه اوس فعلی حالت هم څنګه ده د پښتنه شي باید تاسو نشوي وای او باید وشي خدای په رادیو طریقه فکر نکوم چې وشي او د دوا د کوم هدف لپاره تاسو درکړی یعنی کوم ستونزه تاسو درلودله او درې مسله ده چې هیڅ کله رواني او د اعصاب کوم ګولې یا تابلیتونه یا دواګان تاسو خوري هغه د فتن مقته کوي هغه به د ډاکټر په مشوره باندې تاسو استفاده کوي د ډاکټر په مشوره به تاسو دوز جګوي او بل اخره د ډاکټر په مشوره به تاسو قطع کوي اکثریت رواني ناروغي او دواګان چې دي کله چې تاسو د درمل خوري نو د فتن کچيري قطع کوي پس د یو دوامدار خوراک نه هغه قطع شي نو د هغه دی هغه د قطع دوايي ستونزې منسر وړي یعنی کوم اراس یک د دوا په قطع کې دوکې منسر راځي هغه اراس منسر داسې صحیح واقعي او صحیح وای چې کله تاسو دوا د فتن قطع کوي تاسو د ستونزې پیدا کیږي کچره تاسو فعلاً لپاره صحت ولري او د دې ستونزې نه تاسو جوړي نو تاسو دوا کچره قطع کوي دوا په تدریجي شکل قطع کوي یا د فتن به نه قطع کوي ترڅو د دې ستونزې تاسو نوم واخیست د غبایس نشي
بله نور اوریدونکو په کرخه دی ور به شنور اوریدونکو ته السلام علیکم السلام علیکم تاسو زما غوړی سلامونه مهرباني وکه اها وعلیکم السلام مهرباني وکه نوم درته وای د کوم زینې دی اړیکه نیولې بلې ایمال ننګرهار ولایت څخه مهرباني وکړه خپل پوښتنه مطرح کړه ډاکټر صاحب نه بلې اها اړیکه یې پرې شوله بل اړیکه بر واخلو السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام لاین کې خو
بله و ستاسو غږ مونږ ترازی مهرباني وکي خپل نوم را ته وایست او د کوم ځای نه ماړی کني ولي
اغامیر د جلال آباد نه خبرې کوم تاسو سره
اغامیر له جلال آباد څخه مهرباني وکي اغامیر خپل پوښتنه مطرح کا
دا غزما سوال خو له ټولانی غونډه نه کله وخت خاطر راځي ډیره بخینو
بله مهرباني وکي
ډاکټر صاحب محترم نن دا سوال دي زمونږ یو دوست وو ته تقریبا د یو یو میا څو چیرته باندې وو حالت باندې خود په هغه باندې په موده کې یو څه سره باندې والته ډیر د سناخاري دي دي چې تاسو مستکانه کې وزیر یو تقریبا د سپر نه فرق نه پاتې ځوندي په دې کې ډیر اخلاص او چر اخلاص نو وو چې کله تور کې ناس یا چیر ته موږ ملګرو سره ناس کی چې را دي چې ګلاس ګلاس کی د لړزه تیرا کې دې چاته شي یا د شپې د یو غږ کوي چې حال راغې د یو یو تر سره وو هغه باندې تور توازن تقریبا د لاس اور کړی دا او کله ناکله د حالت پر مخامخ کیږي او دا څه معنی دا غواړم چې دا قابل دی تداوی دا کنه دا دغه سره
اها سمه ده پته مو سا غمیر مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مننه غمیر د ناروغ پاک له وخت کوم ستونزې چې وسرته پیدا شوې دي د سبب امدغه ناخواله دي چې باندې تیر شوې دي یعنی تاسو یوازې تاسو نه بلکې ټول هیوادوال چې د رادیو اوري او د اوس د مغغ اوري دغه نظر د هیڅ کله ځان سره نه ساتي او د دمولو خو رد ده چې هیڅ رواني ناروغي تداوی نه لري بلکې هر رواني ناروغي چې دی هغه تداوی وړ دی او تداوی کیږي د دغه ستونزې تداوی لپاره بهترین دا ده چې مخکې هم جناب رئیس صاحب د راپور کې ویل چې موږ په ټول افغانستان کې 300 مراکز لرو نو تاسو کولای شئ چې په کوم نږدې کلینیک ته چې آلته سایکو سوشل نرسان دي یا آلته د رواني ناروغي لپاره مشاورین دي وی سره تاسو ورشي مشوره وسره وکړي چې چیرې هغه سایکو سوشل کانسلنګ یا مشوره ضرورت و نو مشوره به ورته ورکړي او که دوا ته ضرورت و نو ممکن ډاکټر ته دوا ورته ورکړي او یا هم کوم د رواني ناروغي ډاکټر ته ورولېږي نو ته د تداوی وړ ده او تاسو کولای شئ چې کوم نږدې ډاکټر ته ورشي او د ټول سنځه او مشکل ورته وایي
ان شاء الله چې تداوی بشي. بل اوریدونکو په کرخه ده د سوال به وورو. السلام علیکم.
السلام علیکم، خوب جور بخیر.
و علیکم السلام، از شما همچنان خوش آمدین به برنامه. بفرمایید نامتون چیست و از کجا تماس گرفتید؟
سلامت باشین، زینت وفا هستم از خیرخانه کابل با شما هم کلام هستم. سلام برای تش صاحب، امید سنا همچنان جور صدمن باشین.
تشکر، بفرمایید سوالتون چیست، مطرح کنین.
خوار قندم سوال مازی قرار است که آیا این هم روانی گفته میشه وقتی که در حالت خو خو میکنی کاملا دست پای به حرکت میشه، فکر میکنی که اصلا این حرکت نداره، بخی بیس میشه. بله. و بعض اوقات کسی هست که در این فامیل ما هستن همیشه آرام میباشه آرام میباشه، لیکن یک بار عمود گریان شروع میکنه. آیا این بخش از روانیشون مشکل داره و آیا هم مشکل روانی دارن؟ و بله. کسی هست که در بین مردمش رفتن نمیتونن، از همه گیست استرس داره، ترس داره، فکر میکنه برشان ضرر میرسنه.
آها، تشکر زینت جان، منتظر باشین انشالله که دکتر سیب به سوالاتتون جواب میگن. بفرمایید دکتر سیب.
تشکر زینت جان. در مورد مریضتان سه مریض فکر کنم نام گرفتن.
بله.
ام سه مریض، یعنی ما وقتی که قبلا در تعریف صحت روانی گفتم که احساس کردن، رفتار و همچنان درک کردن، تقریبا این حالتایی است که اید احساس و درک و یا در رفتاری از جمعه این تمامشان، یعنی وقتی که تغییرات در احساس کردن، در رفتار، در درک و در رفتار صورت بگیره و تغییر به وجود بیاید و تغییر منفی باشه، حتما این شاید کدام مشکل یا تکلیف روانی باشه. شما نزد یک دکتر روانی یا هم روانشناس بروین، کوشش کنین که مشکل به تفصیل برشان توضیح بتن. یک مشکل اساسی هموطنای ما خصوصا مریضای روانی و کسایی که از تکلیفهای روانی رنج میبرمی است که اصلا به دکتر چیز نمیگه، فقط میگه که سرم درد میکنه یا دلتنگی دارم، خلاص. باز دکتر مجبور میسازه که همون چیزهای از او پرسان کنه، باز او بگه که بله دارم. شما کوشش کنین چیزی احساس که از نظر رفتار، گفتار، احساس کردن و درک دارین، ایره باید کاملا به دکتر توضیح بتن و بگوین که این مشکلات ما دارم. باز دکتر به یک تشخیص میرسه و برای شما یا دوا تجویز میکنه و یا هم شما را نزد کدام روانشناس معرفی میکنه، از مشاوره های از او شاید استفاده کنین و یا هم دوای برتان تجویز کنه که بهبود پیدا کنین.
بله. بله، پوښتنه یو ډاکټر سپ چی ویلې، څوک د پکورنۍ کې او یو ناڅا په خفشي او ژاړي
کورنۍ کې ناڅا په خفشي او ژاړي؟ بله، به هم دنده خبر ده کنه د ناڅا په خفه کېدل او ژاړي د خپل درک ده او د خپل احساس ده چې کس کوي نو د احساس کې مستونزه مشکلات دي. ماتره چې کله دی یو شخص په احساس کې تغیرات پیدا شول، د هغه په درک کې تغیرات پیدا شول، ما حاول نه درک په اساس باندې او یا په رفتارونو کې، یعنی اصلا هر څوک پیږي چې یو چا رفتار کله تغیر وکي یا احساس تغیر وکي یا تفکر فرق وکي او یا په خبرو کې تغیرات راشي، نو دا خپل پیږي چې دا په یو ستونزې حتما اخته ده. یعنی د خپل د رواني ناروغي کمپوننتونه یا اجزای عمده شاند چې په رفتار کې فرق راځي، په افکارو کې فرق راځي، په احساس کې فرق راځي او همدارنګه که په درک کې فرق راځي.
بله.
کله چې یو څوک پوشي چې په دغه څلورو کمپوننتونو کې د یو شخص تغیرات تغلل، حتما دې په دې پوشي چې دا کوم رواني ستونزه لري او عاجلاً دې ډاکټر ته بوزي.
بله. او وروسته پوښتنه یې دا وه ډاکټر صاحب، چې دی ویلې داسې کسان شته دی چې مثلا مجالسو ته نشي ورننوتی، نشي چا سره کېناستی، داسې یو سامپل لویږي تاثیر لاندې ځي، دام آیا رواني ناروغي ده او که نه ده؟
بله، دا یو دې ته وایي ترس اجتماعي یا اجتماعي ویره. دا د یو نوع اضطراباتو په ګروپ کې یو مشکل دی او رواني ستونزه ده چې منځته راځي. یعنی بعضې اشخاص دی اجتماع کې یاد خلکو نه ویریږي، دا داسې احساس کوي چې ممکن ما نه کومه خبره غلطه سي یا ټول ماته متوجي یا ممکن زه غلط وایم یا په خپل ځان اعتماد یا باور نه لري. دا هم یو ستونزه ده، دا هم په دوایي په واسطه باندې او ځینې نور مشورې دي چې هغه د روانشناسانو په واسطه وړاندې کیږي ورته، که چیرې هغه عملي کیږي ان شاء الله دا به خپل په مرور زمان بهبود پیدا کړي.
بله. بل اوریدونکو برا واخلو چې څوک دی او څه وایي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې د کوم ځای نه ماړی کني ولې ده؟
مننه کوم، زه سائل کونړې د کونړ څخه تاسو سره په تماس کې متاسف ده، ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه وکړم. علیکم.
ډیر زیاته مننه، مهرباني وکړه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
زما زه ډاکټر صاحب مختار زده چې ما یو وخت را تمکو ورته سره سیګرټ کړه سیګرټ مې سکرال سیګرټ مې نه پاتې پری خو دا ښه او به مری شو د مانوس د سي احساس را سره پیدا کیږي چې مثال پاتې کوم ما دا کار نه شم کولای ما زړه مې د سي کتل زی مخطوط نه زی آیته دا روان سره کوم خبري کنا د دې تمکو کوم مشکل دی
بس دغه یو پوښتنه مو
مره پوښتنه هم لرم د دې نه مې تر دا خبره د څه ټکي پیدا کوي د خبرې خلکو چې خبرې کوي نه څه په اساسات شي کوم خبرې زه ما جوړه نه کیږي زه خبرې کومه باندې څه غوسه زیاته راځي چې دا هم چې راکه ماره کلري دا په سیګرټ پرې خوبل سره او کاروالي کې مشکل
سمه ده سمه
ده د دې مشوره او هدایت را ده وکي
سمه ده تاسو په تمه اوسې ډاکټر صاحب تاسو ته مشورې درکې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مننه سایل صاحب یو خوده ډیر ښه کار کړی دا چې سیګرټ د پریهی دی یو دا د ښه تصمیم نیولې دا او نور هوادوال ته هم وایي چې څوک چې سیګرټ څکوي یعنی دا اوس د تصمیم نیولې سیګرټ پریهی یا سیګرټ پریخودل یو تصمیم غواړي دا هیڅ کله په زور نه کیږي په قاطعیت نه کیږي بلکې یو څوک چې خپل ځان سره تصمیم نیسي چې بس زه پریدم دا پدې اساني سره پریخودل کیږي ټول مخدره مواد او ټول هغه نشکون کې مواد چې سو غواړي چې احتیاط لري او دا پری دي نو ډیر په اساني سره پریخودل سي خدا یو قاطع تصمیم غواړي چې خپل شخص ونيسي نو دا خو کار شوی دا او تصمیم صحیح نه ولیدا تاسو چې کومه ستونزه وسویلې دا ممکن د سیګرټ نه نوي ځینې حالتونه ما تاسو عمر پښتنه کړی چې عمر به مسمره شاید عمر مل 45 نه زیات وي ځینې اوقات نور اسباب هم کېدلی شي چې د ستونزې سبب وشي چې مثلا ته کوشش کوي چې هر چیرته خپل ځان مطرح کړي هر خبره به تو کې دا ممکن یو نوبل تکلیف د وسواس کې راځي ته فکر کوي چې بل څوک خبرو کې اشتباه وکړي غلط خبره وکړي نو ته خپل د خبره وړاندې کوي شاید یو بل تکلیف کې راځي ممکن دا یو استرابي تکلیف ولري د رواني ناروغۍ نه نو دا هم بیا د ته اړه لري چې تاسو نه مکمله ترخصه واخلئ شي تاسو ستونزې پکله باندې ممکن د دې ستونزې تاسو یادوري وکړل نور ستونزې هم ولروي چې دا ټول یو ډاکټر رواني ناروغۍ ډاکټر وي او یا هم روانشناس وي دینه ووري تاسو د دې ته ووروي نو ان شاء الله تاسو ستونزې به ورسیږي او د حل لاره ورته پیدا کی
ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو مختلفې پوښتنې وکړلې یو پوښتنه باز د دې د پوښتنو په تړاو وکم چې ډیره ناروغي یاد کړلې ډیر علتونه یاد کړل تاسو وایئ چې علمي علتونه کم دي د دغه ناروغي
مننه مخکې دنه چې په دې د ناروغي په اسباب باندې وګورو دا د ورلد منټل هیلث ډے هر کال هر کال د کال د اهمیت لپاره او د یو ناروغي د اهمیت لپاره په دې کال باندې نوم غدي 2019 کال باندې نوم یې خیدا چې منټل هیلث پروموشن او سوسایډ پریوینشن یعنی د رواني روغتیا لپاره باید موږ هڅه وکړو او د خودکشی یا ځان وژنې باید مخنیوي وکړو ولی د سکل ځان وژنه ډیره مهمه وبلله ځکه چې سکل کوم امر چې راغلي دي تقریبا هر کال 800,000 کسان یعنی 800,000 کسان و ځان وژنه کوي په هر څلويختو ثانیو کې یو کس په ټوله نړۍ کې د ځان وژنې لاس مړ کیږي هر ورځ هر څلويختو ثانیو کې یو کس ځان وژنې لوزنه وزل کیږي او مړ کیږي ځان وژني او اکثرا بل احمد د دې نوم چې نوم یې خدای چې پریوینشن اف سوسایډ یا دې مخوجن ځان وژنې مخنیوي علت هم د خوري دا چې دا ځکه اهمیت لري چې اکثرا ځان وژنه چې کوي ځوانان یې کوي یعنی هغه څوک چې عمرونه له 15 سنه تر 90 کلو وي او درېمه خبره ده چې دا اکثرا د ځان وژنې په هغه ملکونو کې کیږي چې یا نیمه متوسطه یا هم کم عواید لرونکي هوادونه وي او بل عديدي وسایل اکثرا کسان دغه ځوانان چې د وسایل نه استفاده کوي دوی خصوصا زنانه دي مرګي مو شاده غدې حشرات زید دواونه استفاده کوي او نارینه اکثرا د مرمیونه او یا هم د ځان جوړندولونه چې ځان ورته په حلقه ویس کوي دغه نه استفاده کوي نو ځکه دغه اهمیت لري په عمومي صورت باندې ټول رواني ناروغي او لکه مخکې رئیس هم ویلې چې د رواني ناروغي مکمل سبب معلوم نه ده نو ځکه رواني ناروغي تر رواني ناروغي نه وي بلکې رواني بنظمي وي یا
اختلالات
ورته وي یا سایکاټریک ډیسارډر ورته وي په عمومي صورت باندې درې ډوله اسباب په دې کې وای رول لري. یو بایو سایکو سوشل، یو بیولوژیکي اسباب دي، او بل سایکولوژیکي اسباب دي، او بل محیطي اسباب دي. په بیولوژیکي اسبابو کې څه ډېر رول لري؟ هغه د عصبي حجراتو هغه سیر کې کوم مدار سیر کوي، د هغه کې غیر نورمال وظیفه کله چې صورت ونیسي دلته د ستونزې منځ ته وړي. او یا هم یو نو مواد د هغه موادو تغیرات چې په نوم د نیورو ترانسمیټرونو یادیږي، د هغه موادو کمبود په دغه سیر د عصبي حجراتو کې دغه سبب کېدای شي. دویم بیولوژیکی سبب چې ډیر مهم ده هغه هم جنیټیک ده. کچره د کورنۍ نږدې غړي پلار، مور، خور، ورور، کاکا، ماما چې د اول درجه د کورنۍ غړي لري، کچره د په دې ناروغي اخته وي دوی هم اخته کېدای شي. درېم علت بعضی انتانات یا میکروبونه دي چې په کوچنیواله کې سړی یو ماشوم په گرفتار شي وروسته بیا هم په دې ستونزې روان اخته کیږي. بل بیولوژیکي اسباب کې د سر ضربې هم په دې کې رول لري. همدارنګ په کوچنیواله کې د تولد وخت کې او یا د تولد نه وروسته په کوچنیواله کې عصبي یا مغزي صدمه هم د دې سبب کېدای شي. نور اسباب چې خو یې هغه غیر متوازنه غذا ده، دا هغه اسباب دي چې بیولوژیکي اسباب ورته وایي.
بله.
بل سبب چې دا هغه سایکولوژي اسباب دي، یعنی په حساب رواني اسباب. کله چې یو څوک په ماشومتوب کې تهدید شي یا دوامدار شکل باندې توهین شي، اکثره کورنۍ کې متاسفانه دا شی پیښیږي.
بله.
او یا هم فزیکی او جنسي ځورونې صورت ونیسي په کوچنیواله کې، او یا هم په کوچنیواله کې د والدین لاس ورکړي، یعنی یتیمان پاتې شي د مور لخوا یا پلار لخوا، او یا هم غفلت او بې پروايي د مقابل کې وشي، نو دغه په دې ناروغي اخته کیږي. او دریم اسباب چې کوي هغه محیطي یا ټولنیز اسباب دي چې مرګونه په خزو کې، طلاقونه، همدارنګه کورنۍ تاوتریخوالی چې اکثرا صورت نیسي په کورنۍ کې، او همدارنګه ضعیف اعتماد په نفس یو شخص، دغه هغه اسباب دي چې په دې کې رول لري ترڅو یو کس د رواني ناروغي باندې اخته شي.
بله. دوستانو نن نه خبرونه زنګړې شوې ده رواني ناروغي ته، او تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس سره اړیکه ونیسئ. از مګدا ټلیفون شمیره ده 0800 822 555، او بل شمیره مو ده 0900 9015 30. اور به شو بل اوریدون کتاب وبګورو چې څوک پکره ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبرونه ته خره غلاس مهرباني وکئ نو مراته وایست او د کم سینما اړیکنی ولې
د ورخل خور استاد امرنګ ډاکټر سیف السلامونه نکړې احترامات وایم. حکمنیم د پکتیا ته
حکمل لپکتیا څخه مهرباني وکئ د رواني ناروغیو په اړه باندې خپل پوښتنه مطرح کړه.
اوکې، نو موضوع کلی موضوع ده. کوم کس چې په نور رواني روغتیا باندې مبتلا وي، آیا دغه کس په جنسي اړیکو باندې کوم تاثیرات کولی شي او که نه؟
ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
بله، مننه اقبال صاحب. لکه څنګه چې د ټول د انسان خواهشات کې چیرې مثال غذا ته ضرورت لري یا جنسي خواهشات ضرورت لري، دا هر یو آرام فکر ته ضرورت لري. اکثرا رواني ناروغي په فکر باندې تاثیرات لري، نو کله چې فکر نارامه سي طبيعي ده چې په جنسي خواهشات باندې هم تاثیر لري. دا صحیح خبره ده، بالکل هم دا مشکل موجود وي.
بله. بل اوریدونکو پر واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خره غلخص خبرونه ته مهرباني وکئ نو مراته وایست. بله. بلې، ستاسو غږ ډیر ټیټ دی، مهرباني وکئ خپل نوم را ته وایاس د کم ځینې ماړی کنيولې. اړیکې پرې شولا. بل اوریدونکو فکر خده. سلامونه، تاسو زما غږ اورئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بله بله، مهرباني وکئ ځان راو پیژنې. اوه
زما خوري سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو درنه ټول کار کوم کاریو دونکو ته پښتون يم جوزان څخه.
اها، وعلیکم السلام، مهرباني وکئ پښتون سپ.
ا ډیر تشکر، زه مو تشکر یا خدای دې خیر درکې چې موږ هغه غیر راکوي. او زه خو دې درڅ څنګه پښتون زادې د غرواني تکلیف او په تاسو کې چې ډیر پیدا کیږي له او زه هم پښتون می داده یو سړی چې یو شخص انجلی چې غرواني تکلیف اخته وي، و دې خلکو ته مناسب چې شه ده بعضې سړي چې غرواني تکلیف اخته وي زم او پوسټل می پاک شي اګه سړي چې په بس پر کول کې لري په کم سین ودو کې لري زار سړي چې نو چې نو کې لري څومره پرانی تاسو پیټ د نور وخت کې دلای شي چې هغه وو مستاج پرځو کې خبرې کولې دا باج خلک چې د شوزو پر حقوق باندې خبرې کوي دا په فرض یاتي دا په خپل خیانت کې چې سړي کې زو شوزو پر حقوق کې د شوزو د حقوق په اړه کې
بله ډیر زیاته مننه قاری صاحب پښتون ستاسو پښتني واخستې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
پښتون صاحب مننه د لومړی سوال ځواب په فکر کوم تاسو ته موږ مخکې لیدې تاسو پښتون نه ما وکړ چې د ټولو رواني ناروغیو عمومي اسباب معلوم ندي ولی یو تعداد فاکتورونه دي چې ما مخکې نو ماخسته چې بیولوژیکی فاکتور ده سایکولوژیکی یا رواني فاکتور ده او بل محیطی یا انوایرمنټل یا سوشل اجتماعي فاکتور ده دا فاکتورونه ما نمونه واخیستل او فکر کوم بیا تکرار به وخت ونیسی دویم مسله دا ده چې غټه مسله او غټه ستونزه متاسفانه متاسف په خپل ټولونو کې وګورو چې نسبت نارینه او ته خزي همیشه هغه آسیب پذیر قشر ده چې خزی او ماشومان به مټولونه کې نو طبیعي خبره ده چې پر رواني ناروغیو کې اکثرا په زنانه او نارینه وو کې تقریبا دا ناروغي زیات وي خو نسبت نارینه وو ته زنانه ډیر پر رواني ناروغیو باندې معروضی اکثرا غټ ستونزه هم دغه ده چې یو مسله موږ همیشه یادوري کوو چې رواني ناروغي یو سټیګما شوی د خلکو ته عوامه ته یا لکه ننګ چې ورته یو د شرم خبره ده
بله
نو ځکه خلک عام خلک دسی وایي چې ځکه چیرې خپل ستونزه عام خلک په دې تعبیر کوي د وایي چې کله ځکه چاته وایم چې زه رواني تکلیف لرم دا په دې معنی چې زه لیونه یم یا زه لیونه یم هیڅ کله هم به دې سوچ مو وسی که زه وایم چې تقریبا ډیره کمه فیصدی کمتر له 15% ناروغیونه پر رواني ناروغي او کې پر رواني ستونزو کې کمتر له 15% نه ده د جنون یا د لیونتوب هغه تکلیفونه دي چې یا مختلف نمونه لري ضرورت نه بوله چې نمونه واخلمه
بله
ولت 15% اضافه هغه ناروغي دي چې هغه نورو ستونزو پورې اړه لري مثلا زیات د خلقي ناروغي د افسردګي ورته وي یا جوړ خویان ورته وي استرابات دي یا وسواسونه دي نور ستونزې دي چې هغه هم مختلف نمونه لري دا سبب کې دی شوی نو هیڅ کله هم رواني ناروغي کوم شرم نه ده دا باید د فکر وشي لکه یو څوک چې شکر ناروغي ولري یا یو څوک چې د فشار ناروغي ولري یا څوک چې د زړه ناروغي ولري دویمه هیڅ کله د فکر مکوي چې رواني ناروغي تداوی یا درملنه نه لري هر رواني ناروغي درملنه لري دریم ځینې کسان د دینه ځکه ویریږي چې چیرې ځاته وایم زه رواني تکلیف ما نو په دوستانه کې مشهور نشم چې فلانی رواني است فلانکی رواني ده یا فلان کس دا تکلیف د رواني لري د دې لپاره چې دینه ویریږي چې خلکو کې عام نشم نو ځکه ځان پټوي او بل اخر ستونزې دې حد تر رسیدي چې یاد ستونزې لوجنه شاید کوم کس ځان وژنه کړوي او یا هم کس دومره مقاوم شوی چې دواګانو مقابل کې اصلا بیا جواب نه ورکوي او اخري خبره دا ده چې څوک چې غواړي ځینې خلک ځکه نه غواړي چې رواني تکلیف خپل فاش کې خلکو ته خپل خلکو ته ښکارا کی هغه د څه فکر کوي چې دا رواني ناروغي د مال خپل ځان نه ده یعنی خپل ځان پکې معلومات نشم نو ځکه خلکو ته نه وایي نو تاسو کوخه کوي چې رواني ناروغي من هيست یو رواني ستون یو تکلیف یو ناروغي تاسو باید وپیژنئ او ناروغ سره باید داسې برخورد وشي لکه چې یو قزړه ناروغي سره یا د یو فال ناروغي سره او یا د فشار او شکر ناروغي سره تاسو هغه رفتار کوي یا هغه سر کارو سره لري
بله بله مننه ډاکټر صاحب تریوه د پښتون صاحب پوښتنې جواب شولې وربشو نور اوریدونکو ته السلام علیکم
وعلیکم السلام څنګه ښه جوړه تکله
مننه مهرباني وکئ ځان دا وپیژنئ د کوم ځای نه ماړې کنيولې
حشمت نن د کابل ولایت نه خبرې کوم
اها حشمت له کابل ولایت څخه مهرباني وکئ خپل پوښتنه مطرح کړئ
څنګه څنګه نن دا پوښتنه ده چې دا د رواني تکلیف عاملونه څه شي ده لکه نښې نشانې څه شي ده
په دې اړه خو ډاکټر صاحب مخکې هم توضیحات ورکړل، خو بیا به هم تاسو ته پلانډو کې وبای مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
اسما جان ورو دوه پختنه وکړه، یو د رواني ناروغي عاملونه عوامل یعنی کوم اسباب دی هغه مخکې ما وړاندې کړل، بیا هم تقریبا دریم ځل کېږي ضرورت نه بولم. علایم د دې ما مخکې هم ویل تعریف کې چې کله یو کس په افکارو کې په رفتارونو کې په احساساتو کې په درک کې دا تغییر راشي تاسو به خپل پیګه چې دا رواني تکلیف لري. لکه یو کس مثلا افکارو کې دا غراسي چې هغه فکر وکړي چې څوک ما تعقیبوي، یا فکر دا وسی چې دا کار ما نه کړی دی، یا مثال دا کار زکه ما ممکن د شر باندې وشي، د ویر احساس کې دا افکار مشکل ده. رفتار کې مثلا د یو غیر طبيعي رفتارونه کوي چې دغه انسان سره نه خایي، هغه فکر وکړي چې دا رواني تکلیف لري، یا په مثلا په درک کې یو شی موجود نه وي او شخص د فکر وکړي چې ولا ما څوک تعقیبوي، یا آلت کوم شی است ما خوري، دا په درک کې دغه ده. یعنی کتا سه په کورنۍ کې د سې اوڅوک لري چې پر رفتارونو کې ستونزه وا، او یا هم په افکارو کې ستونزه وا، فکر کې یعنی یو چې احساس په درک کې ستونزه وا، او یا په ظاهري شکل کې ستونزه وا، او یا هم هغه برخوردونه د ټولنیز برخوردونه کې ستونزه وا، تاسو حتما په دې پوښتنه چې په دې کې تغیرات راغلي دي او دا باید ډاکټر ته ووزو.
بله نور اوریدون کې هم شته دوی برا واخلو. السلام علیکم. بله بله سلامونه. بله بله غږ دی امر ما مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او د کم ځینې ماړی کني ولې وعلیکم السلام عبدالستار خون زده مهربانی او کی خپل پښتنه مطرح کی
و ډاکټر صاحب څخه خدمت سره الله عزوج په افغانستان کې خو ډیر خلک په ځاګه رواني تکلیف ځکه اخته دي، اما ډیر خلک هم په ځان نه پوهیږي چې د رواني تکلیف اخته یم دا په غاړه نه اخلي. د ډاکټر باز خو بېخي هم نه کوي. اوس زما د ډاکټر صاحب څخه خدمت سوال دا دی، دا خلک چې مننه په رواني تکلیف اخته دي، دا ډاکټر کوم ځان نه شي او چا ته نه وایي په غاړه نه اخلي چې زه رواني تکلیف لرم، دا بل واقعه دا ده کوم څه چې هغه حالت چې مانا ځموژن وکړي نو دا کسان نو چې ځانوژنه کوي دا ځانوژنه د مخه ښه حالت دته راځي چې دا خلک په وپوهېږي چې دا ځانوژنه کوي، دا سړی مانا د دې د مخه تکلیف لري ځانوژنه، دا ځانوژنه د مخه ښه حالت نه کوي چې خلک په دوه وپوهېږي چې دا خلک په دغه رواني تکلیف ګرفتار دی د اخره ځانوژنه.
بله 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 ستاسو پوښتنه مو واخیسته. بلے آور ما میرا بنے ہو کہیں
دوا دا رواني تکلیف دوا کې وسو استعمالي دا غسا جانبي عوارض لري او څنګه دا راځي چې د څه غزا او څه دا خلک استفاده وکړي چې معنا او دې ته غاته وکړي دا راته کې جواب راکړي ډیر به مهرباني.
بله تاسو په تمه اوسئ ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو پوښتنو ته ځواب وایي. ډاکټر صاحب دوی پوښتنی وکړلې او تاسو نوٹ کړلې مهرباني وکړي.
یو خو هغه څه دا پوښتنه وکړه چې څنګه سړی پوښي
و د ځان وژنې علایم، ځکه چې وایي خلک ویر لري د دینه چې خلک ورته رواني ونه وایي، د دې له امله ډاکټر ته نځي نو ناروغي پر مختللی شي او بل اخره ځان وژنې ته ورسیږي. مخکې تر دې چې ځان وژنه وکړي علایم څه دي؟
طبي خبره ده واقعیت ما د خپختنیو کړو خو ناسب د یعنی اکثرا په رواني ناروغي کې ډیر مهم او چې اوس هم ما تاسو ته مخکې ویل چې تقریبا د کال 900,000 کسان ځان وژنه کوي چې په هر څلور څلور سنو کې یو کس ځان وژني. د اکثرا د دې سببونه دوه شان ډیر زیات پکې رول لري، چون اکثرا ځوانان وي، ځوانان 15 تر 90 کونو ځوانان وي، او دغه ځوانان اکثرا په دوه ستونزو زیات اخته کیږي. لنی کمرغه په افغانستان کې یو ستونزې ده او په نور نړۍ کې دوه ستونزې دي. په افغانستان کې زیات شیول لري هغه تکلیفونه خصوصا خلقی تکلیف چې دي افسردګي یا ژور خفګان ورته وایي. او په غربي نړۍ کې په نور نړۍ کې غیر اسلامي نړۍ کې البته الکول هم دي چې د خودکشي او سبب کېدای شي، یعنی د خودکشي ته یا ځانوژنې ته زمينه مساعده وي.
بله،
اکثرا ما بیا هم ویل چې کله د دوی په افکارو کې تغییر راشي، کله چې یو شخص په افسردګۍ باندې اخته شوی، همیشه هغه خپل ځان کم فکر کوي، هغه علاقمندي ټولنې سره نور لمنځه وړي کموي، هغه همیشه د احساس د ګناه کوي، د علائم د افسردګۍ
یا
د جوړ خفګان دي، همیشه په تمرکز کې خپل ستونزې لري، یعنی وایي چې حافظه مې ختمه ده، همیشه خپل په ټولنه کې ډیر کم فکر کوي، همیشه خلق یا فکر مزاج ډیر افسرده او چوپ و آرام وي، او دوی فکر کوي چې زه هیڅ نه بې معنی ام او زه ګناګارم، نو زه څه کوم د ټولنه کې، او ټولنه کې زه اهمیت نه لرم، دوی ځکه خودکشي کوي. یعنی مخکې له دې نه باید د دې موږ هیوادوال په دې ځان پوه کې چې رواني ناروغي کوم دي، او خصوصا هغه ناروغي او هغه رواني ستونزې چې د دغه ځان وژنې ته زمينه مساعده وي، باید په دې باندې ځان پوه کې. نو کله چې دغه کسان تاسو ولر چې دوی د ټولنې نه ځان ترد کړي، ځان ټولنې نه ځان منځوي کړي، او ځان سره په سوچ کې سو، او یا ځان ورته کم احساس شو، یا همیشه د بدبینی او د پرخاشګری حالت ځان ته غوړه کړي، او یا همیشه ځان ته کوهه کړي چې د ټولنې نه باید جدا جلای او چیرته کونج کې کینی، نو دا په دې پوښتنه چې دوی د خطر ته معرض دي. او دویم مسله ډیر مهمه ده چې دا کسان چې کله خودکشي کوي، مخ کې تاریخ د خودکشي هم ځان سره لري، یا مخ کې د ځان وژنې کومه تجربه ځان سره لري، یا قصد کړی وي، او یا هم تهدید کړی وي. ځینې کسان به تاسو لري چې خپل لاسونه په چاقو باندې وهي، یا په پل باندې وهي، یا ځینې کسان دي چې سدوایي خړلې، یعنی هغه کله هغه کسان چې دغه قستونه مخکې نه کړی وي د ځان وژنې لپاره، دوی ډیر معروض دي په دې خطر چې دوی ځان وژنه وکړي.
بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل پوښتنه یې دا و چې د دوا جانبي عوارض څه دي؟ کوم خلک چې د رواني اختلالاتو لپاره دوا استعمالوي، په هغو کې به څه جانبي عوارض پیدا کیږي؟
په عمومي صورت باندې خو هر دوا په خپل ځان ته خصوصیت کې او په خپل ځان ته ترکیب کې یو خاص عوارض جانبی لري، او په مختلف اشخاص کې مختلف خپل جانبی اعراض کوي، جانبی ستونزې کوي. ځینې داسې دواګانې دي چې اصلا ممکن داسې کسان دي لکه څنګه چې متاسب وینو چې متاسب په جسم کې، په لاس او په خو په مخ په ټول اعضاو کې سره فرق لرو، همدغه رقم په خپل روان کې هم سره فرق لرو. ځینې کسان دي ډېره کمه دوا تحمل کولای نشي، خو ځینې کسان دي په ډېر لوړ دوز باندې دوا تحمل کوي. نو دا د خپل شخص پر مربوط ده چې دوا خو اوس عمومي صورت باندې اکثره هیوادوال او موږ هم تجربه چلرو دی نه ویږي چې د رواني عصبي دواګان ځکه نه خوري چې دوی باندې خوب راولي، او یا هم یو قسم نارامه کوي، نو دوی د وقته کې دا سوچ کوي چې دوی سوچ کوي چې محتاط کیږي، ولې دا خبره نه ده. یعنی د رواني ناروغي او ډېر کم دواګان دي چې هغه احتیاط منځ ته وړي، ډېر کم دا یوازې بنزو ډازپین سم ورته دي، خوب دواګان چې هم ورته هیپنوټیک سورته وي، دغه دواګان دي چې دوی احتیاط منځ ته وړي، ولې اکثره دواګان احتیاط منځ نه وړي، بلکې د هغه طریقې ځنوي چې سره غزه دا استفاده وکم، سره هم دوز لوړ او سره هم بیرته بیا دوا قطع کما. لکه څنګه چې مخکې یو واردونکو هم ویلي چې زه چې دوا قطع کم بیا ستونزې پیدا کیږي ماته. نو کله چې د رواني ناروغي دواګانې تاسو شروع کوي، د خپل ستونزې او تکلیف لپاره ډاکټر تاسو تجویز کوي، کوخه وکړي چې دوا په منظم دوز سره وخوري، او چې کله قطع کوي په تدریجي شکل قطع کوي، ترڅو هغه اعراض چې تاسو ترې ویریږئ چې ممکن معتاد مې کی او یا هم ماته ستونزې پیدا کوي، د هغو نه مخنیوي وشي.
بله، ډیره مننه. او د خوړو په اړه هم ویلې د سې ځنګړي خوړه شته چې د رواني اختلالاتو مخنیوي دی وکي.
ما مخکې ویلې د رواني ناروغي او یا د رواني ستونزو د اسباب کې چې بایو سایکو سوشل یا بیولوژیکی اسباب دي، او وروسته بیا مل سي سایکولوژیکی یا رواني اسباب دي، او بل می محیطی یا اجتماعي اسباب دي. په اجتماعي اسباب کې مویل چې هغه کسان چې په کوچنیواله کې د غذایی فقر سره مواجه شوی وي، او یا هم په غذاو کې هغه کوم ضروري شان چې یو ماکرونایټرین تر توا یا بل مایکرونایټرین تر توا، چې ماکرونایټرین هم دغه شحم ده، یعنی غوړ دی او کاربوهایډریټ ده، او ورسره د پروتین دی، او همدارنګه په مایکرونایټرین کې لکه منرالون ندی ویتامینون ندی دا هم رول لري کله چې یو شخص متوازن غذا مکمل غذا وخوري او د لودن کې دغه مواد یا مایکرو نایټرینټ او ماکرو نایټرینټ نو دا کسان بیا په رواني ستونزو ناخته کیږي. غذا هم رول لري خصوصا ویتامینونه کچری کمبود سبب شي دا هم په رواني ناروغي په مخنیوي کې رول لري کچری منظم شکل باندې د هغه غذایی مواد چې د ویتامینونو ولري غنی وي همدارنګه د مینرالونو غنی وي نو ممکن د لیستونز حل شي.
بله مننه. د خبرونه وخت هم کم پاتې دی، ور به شو اوریدونکو ته چې اوریدونکو څوک دی او څه وایي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جبار خیر خوري زما تاسو د جناب ډاکټر سره سلامونه او نیکې وي باندې کوم.
وعلیکم السلام. ستاسو د رادیو غږ جیک دی لګی ټیټ کی مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
جناب ډاکټر سره پوښتنه دا ده، رواني تکلیف یا جنون دواړه یو مرض دی او فرق لري؟ آیا د رواني تکلیف دا د لیونتوب یعنی جنون د ابتدا او شروع ده او کنه؟ دوی فرق لري په خپل مابین کې او دا کو فرق لري؟ نو فرق به سي کله دا څه واضح کی راته نو مهرباني دي.
بله بله ډیره زیاته مننه. مخکې هم ډاکټر صاحب خپل خبرو کې دې خبرو ته اشاره وکړه، لوي ویلي خو بیا به هم تاسو ته معلومات درکې، مهرباني وکړئ ډاکټر.
نو وخت هم کم د زبلند وایم چې دغه جنون سیده د روان ناروغي یو برخه ده او ډېر کم فیصد یو برخه ده چې دا په دې ناروغي باندې اخته کی، یعنی د رواني ناروغي په یو ګروپ کې هم دا جنون هم راځي چې مختلف ناروغي پکې شامل دي.
ډاکټر صاحب د خبرونه وخت هم کم پاتې دی، په دې باندې به خبرې وکړو چې څنګه کولای شو د رواني ناروغیو مخنیوي وکړو په خاصه توګه ځوانانو کې.
یو خبره ده چې یو خو د رواني ناروغیو پاک باندې کزه وایم ده او مثال باندې ګران اوردن کې باید دا هم ووري او جدي دا خبر ونی سي چې هیڅ رواني ناروغي شرم یا استګما یا ننګ نه ده او د تداوی وړ ده، باید تداوی ته حڅه او کوشش وکړي. دویم، هر رواني ناروغي چې تاسو ته ډاکټر تشخیصوي او تاسو درملنه درکوي د تداوی وړ ده، هیڅ کله باید تاسو په دې کې تداوی کې ورستواله ونه کوي او همیشه باید سبقت وکړي او زر تر زر ډاکټر ته لاړ شي تر څو ستونزې حل شي. دریم، ټول رواني ناروغي باید یو ستونزې په شکل باندې وپیژندل شي، یو ناروغي په شکل وپیژندل شي. د رواني ناروغي سره د طبيعي صورتونه نسی، یعنی په دې معنی چې لکه څنګه چې یو څوک د زړه ناروغي ولري یا د شکر ناروغي ولري هغه ته کوم اهتمامات نیول کیږي، همدارنګه باید د رواني ناروغي ناروغان لپاره هم همداسې اهتمامات ونیول شي. او په درې څلورمه خبر ده چې دا تاسو باید د رواني ناروغي په حق باندې مکمله آگاهي او پوهاوی پیدا کړئ ستر څو کوم ستونزې لکه چې د مخکې ورور هم پښتنه وکړه چې جنون وس کوم تکلیفو کې راځي بلکې رواني تکلیفو کې راځي. او اخري خبره دا چې کوشش دی وکړي چې د ډاکټرانو توصیه چې تاسو ته کوي، خصوصا هغه ډاکټران چې د رواني روغتیا ډاکټران وي، د هغوی توصیه تاسو په دقت سره ووري او عملي کړئ تر څو د تاسو د ناروغي پاک له باندې معلومات حاصل شي او د هغه درسته درملنه وشي او د راتلونکي هغه نور ستونزې چې منستر وړي لکه چې غټ خطرناکه هغه هم دا ځان وژنه ده، په دې حق له باندې درست تدابیر ونیول شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دا به هم له تاسې وپوښتو چې کوم کسان ډیر له دغه خطر سره مخامخ دي چې کېدی شي دوی د پرواني ناروغیو باندې اخته شي، یعنی د هغو کسانو شرایط څه دي، یعنی په کومو شرایطو برابر کسان دغې بیماری تهدید لاندې دي؟
اکثر نه کسان چې هغه درست محیطي او دغه د ژوند کولو شرایطو ته مساعد نه وي. ما مخکې د رواني ناروغي په اسباب کې محیطي ناروغي اسباب ویل، لکه هغه کسان چې د مور پلار نه واړه پاتې یتیمان دوی په زیات د خطر سره مواجه دي، هغه مایندې او هغه خزي چې غوی طلاقونو سره مواجه وي او یا کورونی تاوتریخوال سره مواجه وي، خصوصا غوی د ناروغي د رواني ناروغي ته ډیر مساعد دي. همدارنګه زموږ په هیواد کې متاسفانه هر ورځ متاسفینو چې چرته انفجارات دي، کړي کیږي، جنگونه دي، بیا عدالتي کیږي او همدارنګه د فقر ده. دا هغه کسان چې دغه ستونزې سره مخامخ وي دوی په ستونزو اخته کیږي او رواني ناروغي ته دوی مساعد وي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د خبرونې وخت په ختمېدو دی، خو بیا به هم یادونه وکړو دوستانو ته چې کم کسان په دې ناروغي باندې چې اخته دي باید په سر کې کوم تدابیر ورته ونیول شي.
ما مخکې ویل په تقریبا دې مخکې چې دوی باید همیشه عاجلن ډاکټر ته مراجعه وکړي او درملنه درسته وکي او د ستونزې درملنه وردی د ډاکټرانو باید هغه کوم هدایت چې دوی ته اوریدل کیږي باید هغه درست عملی کی ترڅو د ستونزې نه مخنیوي وشي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب له تاسو نه چې خبرونه کې مو غډون وکړ او له ټولو دوستانو نه مننه چې د خبرونه کې موږ سره غډون وکړ. دوستانو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تربیه د خدای پامن. زموږ همکار احمد حنای شرغله ده او د بیا له تاسو سره. الله مو مالشه
سلامات. تشکر شما هم خسته نباشین دکتر سپی.